سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې خبري مجلې ته مو زه فريده سيال د میر احمد صافي د تخنیکی چارو په سمبلخت هرکلی کوم. مجله به په خبرونو پیل کړو. د کابل د نهمې حوزې د خواجه رواش اړونده سیمه کې د معلومو وسلوالو په یو جومات کې پر لمونځ کوونکو ډزې کړې دي چې پنځه تنه یې وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د کابل لپاره د طالبان د امنیت قمانداني ویاند خالد صدرن رسنیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په یو جومات کې شوې ده. نوموړي ویل دي چې حمله کوونکي د توفنچې په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. د دې خبر جزئیات په وروستي راپور کې درته وایو. په هاکې محکمې په 2001 میلادي کال کې په افغانستان کې د استوګنې پر یوه ودانۍ د هالنډ د پوز بمباري غیر قانوني کړلې ده. جرمني خبري اژانس وایي دا برید چې شل کسان پکې وژل شوي وو محکمې په اړه دا پرېکړه د چهارشنبې په ورځ کړې ده او د هالنډ له دولت څخه یې غوښتنه شوې د قربانیانو کورنیو ته توان ورکړي. محکمې په دې برخه کې د قربانیانو د کورنیو د څلورو خپلوانو شکایتونه هم تایید کړي دي. د جرمني خبري اژانس راپور له مخې هالنډي ځواکونو په 2001 میلادي کال کې د طالبانو پر ضد جګړې پر مهال د استوګنې د کور په بمونو وویشت. په دا سال کې چې څرګنده وه هلته ولسي خلک اوسېږي. هالنډي دا کړې وه چې دا یو پوځي هدف و. د اوکراین جنوب د زاپوریژیا مرکز ته نږدې د ولینسک د یو روغتون پر زیږون څنګه د روسیې د توغندیو د لګیدو له امله یو نوی زیږیدلی ماشوم وژل شوی دی. له دې پیښې وروسته د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلینسکي پر خپل فیسبوک پاڼه ولیکل روسیې او ترهګر هیواد ته چې ویره وژنه خپروي. هغه زیاته کړه دښمن یو ځل بیا د هغه څه ترلاسه کولو لپاره په ترهګرۍ او وژنو لاس پورې کړی دی چې په تېرو نهو میاشتو کې ترلاسه نه کړل او هیڅکله به یې ترلاسه نه کړي. د سیمې والي شپنه وخته په ټلګرام ولیکل روسانو دا ولینسک روغتون په کوچنۍ زیږون څنګه لوی توغندی توغولی دی او یو نوی زیږیدلی ماشوم وژلی دی. دا برید په داسال کې ترسره کیږي چې د اوکراین په ختیځ لوهانسک او دونباس سیمو کې د روسیې او اوکراینی سرتیرو ترمنځ جګړې زور اخیستی دی. د برېټانیا دفاع وزارت نن د استخباراتو په تازه ورځنیو معلوماتو کې ویلي دي ممکن روسیې د تیر سپتمبر راهیسې پر اوکراین د بریدونو په ترڅ کې د ایران جوړ شوو بېبلو ټالتوکو څخه کار اخیستی وي. د وزارت همداراز په ټویټر لیکلی دي د دې احتمال شته چې روسیې سره د ایران سخت وسلو زیرمې پای ته رسېدلي وي او اوس یې د بیا اخیستلو په لټه کې وي. په دې معلوماتو کې زیاته شوې ده چې روسیې پر اوکراین د خپلو بریدونو په لړ کې د دواړو نوو بېبلو ټالتوکو او دودیزو بیا کارېدونکو سیسټمونو څخه کار اخیستی دی. او په قطر کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالۍ په لړ کې جرمني او جاپان د بل وړاندې د لوبې ډګر ته ښکته شوي. تر اوسه لوبه د 0-0 په وړاندې روانه ده. د نن د لوبې په پیل کې مراکش او کروشیا ترمنځ لوبه 0-0 په سوي پای ته ورسېده. د نورو لوبې د افغانستان په وخت د اسپانیا او کوستاریکا ترمنځ پات نیمو بجو پیل کې او بیا د بلجیم او کاناډا ترمنځ د کابل په وخت شپې 12 بجې پیل کې. دا نړیوال جام د لوبې په قطر کې د نومبر په شلمه پیل شوې دی او دا د دسمبر 13 به دوام وکړي. تاسو دا زړه لري نه خبرونه ووریدل او نه خبرونه کې درته د مطالب لرو. د افغانستان لپاره د امریکا په خنۍ استاذ زلمی خلیلزاد وایي چې طالبان جدید تیروتنې کوي. په چې د خغلی خلیلزاد اشاره د طالب حکومت په کومو برخو کې تیروتنو ته ده وړاندې مجله کې پرې راپور لرو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلنکن قطر کې افغانان سره لیدلی دي. په پاکستان کې د امریکا ویزو ته پته افغانان بیا وایي د ژوند چارې ښې پر مخ نه ځي او ګڼې ستونزې لري.
کورنر راکې د کرا کورنر راکې یو کوټه فیلان موږ 5000 روپۍ نیول خالي یو کوټه ده نه کاسه پکې ژوند کوو.
کابل کې د بیوزل ماشومان لپاره د کالیو دراټولولو کمپاین پیل شوې ده. موږ غواړو په مجله کې د هغو بیوزل ماشومان سره خبرې کړي چې په سړکونو کار کوي. پرستیو کې ډېرې ځوانان له افغانستان وتل د زلخ کوي. تا چې ولې یو ځوانې تاسو دلیل وایي؟
کار نسته، کار مولوي ته ورکول کیږي، جملا ته ورکول کیږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه.
نور مسایل ته به هم تم شو ملتیا مور.
د دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. پر افغانستان طالبان له بیا واکمنی دود د څه باندې 15 میاشتو په تیریدو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا پوخانی استاد زلمی خلیلزاد ویلي طالبان جدي تیروتنی کوي. زلمی خلیلزاد د 2020 کال د فبروري په شلمه په دوحه کې له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړه چې له مخې له افغانستان ټول امریکایي ځواکونو وتلو ته لار هواره شوه، خو له وتلو سره د افغانستان پوخانی جمهوري نظام ړنګ شو. د ښاغلي خلیلزاد د دغو نوو څرګندونو تفصیل همدا تفصیل به د نوریاس نورینه وورو چې همدا شبر سره په استودیو کې ده. نوریاس صاحب ستړي مو شیف خیر اخلي.
بله مننه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا په خوانی ځانګړی استاد زلمی خلیلزاد وایي طالبان د په باور هغه جدي تیروتنې تکراروي چې مخکې څو لسیزې په افغانستان کې تجربه شوي او ناوړه پایلې درلودلې دي. خلیلزاد دغه څرګندونې د ترکیې له ټي آر ټي تلویزیوني شبکې سره په تازه مرکه کې کړې دي.
Taliban are making some serious mistakes in my view. They appear to be repeating
دای وای زما په نظر طالبان ځینې جدي تیروتنې کوي. داسې ښکاري چې هغوی هغه تیروتنې تکراروي چې موږ په تیرو څلوېښتو کلونو کې په افغانستان کې تجربه کړې او له بده مرغه هغه بیا تکراروي. له دوی پرته بل هیڅوک دغه ستونزې نشي هوارولی چې هغه هم یو اړخیز جوړجاړي ته د رسېدو لپاره د یو فورمول که د هر څه لپاره وي رامنځته کول دي. موږ له امریکایي نظره دا چې څه ښه دي او څه خراب ځینې ارزښتونه لرو، خو دا هغوی دي چې باید د یو فورمول یا چوکاټ پر سر توافق ته ورسیږي. خغلی خلیلزاد که څه هم په مشخص ډول ونول چې طالبان په کومو مواردو کې جدي تیروتنې کوي، خو هغه چې نړیوالو په تیرو څه باندې 15 میاشتو کې وخت د طالبانو له بیا رسېدو سره ډېری مطرح کړي، هغه د طالبانو لخوا د ښځو او نجونو د کار او زده کړې حقونو ته په نه درناوي او د یو ټول شموله حکومت په نه رامنځته کولو څرخي. دا او ځینې نور موارد د دې سبب شوي چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد د طالبانو واکمني په رسمیت وپیژني. خلیلزاد چې د 2020 کال په فبروري کې په دوحه کې د امریکا په استازیتوب له طالبانو سره یو موافقه لاسلیک کړې وای، د دغې موافقې یو مهم جز دا و چې په نتیجه کې په افغانستان کې یو داسې حکومت رامنځته شي چې د افغاني ټولنې ټولې برخې پکې برخه واخلي. نوموړي په دې مرکه کې د یو پراخ بنسټه حکومت د نه رامنځته کېدو په خاطر پر طالبانو مخ په زیاتېدونکو انتقادونو ته په اشاره وویل چې ډېر لوري غواړي چې د افغانانو ترمنځ د خبرو هغه پروسه بیرته له سره پیل شي چې د پخواني جمهوري نظام او د طالبانو ترمنځ یو سیاسي جوړجاړي ته د رسېدو لپاره پیل شوې وه.
The Doha agreement that I signed with the Talibs is the best framework.
له طالبان سره مو چې په دوحه کې موافقه لاسلیک کړي هغه تر ټولو ښه چوکاټ دی، ځکه پخوانی حکومت هم د اساسي برخو ملاتړ کړی وو او اوس ډیر مخالفین وایي چې موږ باید بیرته هغه توافق ته ور وګرځو چې د امریکایي ځواکونو د وتلو او د تروریزم په وړاندې د مبارزې ترڅنګ درېمه مهمه موضوع دی و بین الافغانی مذاکرات په نتیجه کې د افغانستان د نوي حکومت رامنځته کول دي. د دې لپاره دوی ته پکار ده چې د یو پراخ بنسټه حکومت د رامنځته کېدو لپاره بیرته دغو خبرو ته ور وګرځي. خغلی خلیلزاد داسې مهال د هغې پروسې په بیرته پیلېدو ټینګار کوي چې یو شمېر لوري پر نوموړي انتقاد کوي چې په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د افغانستان پخواني جمهوري نظام چې د امریکا په پراخ مالي، سیاسي او امنیتي ملاتړ رامنځته شوی و څنګ ته کړی او له طالبانو سره د موافقې په لاسلیک کولو سره هغوی ته له سیاسي پلوه مشروعیت ورکړی و. په دې وروستیو کې د هغې ځای ناستې ټام وست هم پر دې مسلې چې باید د افغانستان د روانو ستونزو د هواري لپاره د افغانانو ترمنځ یو ملي ډیالوګ پیل شي ټینګار کړی دی. د دوحې د تړون له مخې چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو ته زمینه برابره کړه، دغه راز له طالبانو په دې اړه چې د القاعده په ګډون له ترهګرو ډلو سره به اړیکې پرې کوي او چاته به اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې به نړۍ ته د ګواښ په توګه کار نه اخیستل کېږي ژمنې اخیستل شوي. خو خلیلزاد طالبان په ډیره بخښن سره خو خلیلزاد د طالبانو له پر دغه ژمنې هم مخکې له یوې امریکایي رسنۍ سره په مرکه کې شک څرګند کړی و. د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی ځانګړي استاذ زلمی خلیلزاد د روان کال د جولای په 1 په کابل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په یو برید کې د القاعده د پخواني مشر ایمن الزواهری د وژل کېدو د پیښې په غبرګون کې د امریکا د ملي عامه له راډیو سره په یوه مرکه کې حقاني ډله ایمن الزواهری ته په پناه ورکولو تورنه کړی او ویلی چې د طالبانو ځینی عناصر د امریکا او طالبانو ترمنځ د وهیل تړون سره سرغړونه کوي. خلیزات چې د امریکا په استازیتوب په دغه حکل طالبانو سره اندغه موافقه لاسلیک کړی ویلی هیڅ کله پر طالبانو باور نه درلود، خو نوموړی وی د طالبانو مشران مسؤل دي چې د دغه موافقه ټول موارد مراعات کړي.
دغه مننه نوریاس نوریو چې د زلمی خلیلزاد د مرکې رستو جزئیات مکسره شریک کړل.
موږ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
به هم افغانستان ته تم کیګو یو نه پیژند وسلوال په کابل کې پر لمنځګونکو د ډزو پر مهال دی وکړنی پنځه غړي وشلې دي. د کابل لپاره طالبان د حکومت امنیت قمندانې ویانت وایي چې په نن د سهار د لمنځ پر مهال د کابل د نهمې حوزې په سیمه کې رمنسته شوې ده. په دغه پیښه کې یو بل کس ټپي شوی او برید کوونکی له سیمې تښتېدلې دي. تفصیل په دې راپور کې وره.
د کابل خار د نهمې حوزې اړوند د خوجرواش په سیمه کې نامعلوم وسلوال په هجومات کې پر لمنځګونکو ډزې وکړي، پنځه تنه یې وژل او یو بل یې ټپي کړ. د کابل لپاره د طالبانو د امنیت قمندانې ویان خالد زادران آزادۍ رادیو ته په استولي پیغام کې ویلي دي چې پیښه د حضرت بلال په نوم په هجومات کې شوې ده. خاغلی زادران ویلي چې برید کوونکي د توفنګچی په وسیله د یوې کورنۍ پنځه غړي وژلي او یو بل یې ټپي کړی دی. خاغلی زادران ویلي چې د لومړنۍ څېړنو لمخې پیښه د شخصي دښمنۍ لامل رامنځته شوې ده، خو نوموړی زیاتوي چې د امنیتي ځواکونو له لورې د برید کوونکي د نیولو او پیدا کولو هڅه روانه ده. د پیښې دقیق وخت نه دی ښودل شوی، خو ویل کیږي چې پیښه نن سهار د لمانځه پر مهال رامنځته شوې ده. ویل کیږي چې برید کوونکي له وړاندې په یاده سیمه کې خپل کور هم خالی کړی او کورنۍ یې بلې سیمې ته انتقال کړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې ورته پیښې زیاتې شوې دي. نږدې یوه اونۍ وړاندې د کابل په کاتینو سیمه کې نامعلوم وسلوالو د ابوبکر صدیق جامع جومات په خطیب حمله وکړه، چې له امله یې د جومات خطیب قاری نجیب الله عزیزی او یو بل منسکونکی وژل شول.
ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن وایي چې متحده ایالاتونه د افغانانو د تخلیه بهیر د چټکتیا هڅه کوي. نوموړي د سشنبه په ورځ په قطر کې وی خبري ناسته وویل چې دوی د سایوي ویزې د ورکړې موده له 1303 ورځو څخه 105 ورځو ته ارلنډ کړې ده او دغه بهیر د نور ساده کولو هڅه هم کوي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
لاس مشت کیږي چې د افغانستان راغلم، فلان اسلام آباد کې يم، نه هم نفر فامیل یو منګه د ډېر من مشکل کې بند پاتې یو.
شامل له شو خو یو کال رئیس خپل کورنۍ سره پاکستان ته تللی، خو تر اوسه په دینه د توانې د خپل اصلي مقصد یعنی امریکا ته ولاړ شي. نو موري ازادي رو ته ویل چې دوی په پاکستان کې لګانو ستوندو سره مخ دي.
کورن راکې د کرا کورن راکې یو کوټه فلان منګه 15000 روپۍ نیول خالی یو کوټه د غنه کا سب کې ژوند کوو. چې د کور والا زړه وشي د دوه مشتې شي تیر شي درې مشتې ته جواب درکې، ځکه چې بل نفر راځي د ایډوانس په خاطر او مثال د پیشکی او د رهنما پیسو په خاطر. مشومان مې د مکتب نه پات شو، د کورس نه پات شو او دا غزر راغلم به سره به سرنامه ش فلان دلته مزه.
یو بل افغان چې نغوړی د امنیتی ستونزو له امله نوم پر راپور کې وښتل شي وای چې په خای په یوه نړیوال ادارې کې کار کوي، خو د طالبانو له بیا وکمنې دوه وروسته له یو کال رئیس په کابل کې پاتې دی او تر اوسه له افغانستان څخه هم نه دی لیکل شوی.
یک سال شد به سرنوشت موندیم، بعض دوستان و دیگه کسا
یو کال کیږي چې به برخلی کوي. ځنی ملګری او دوستان مو چې لمک سره وو افغانستان څخه ووتل، ځنی قطر ته ولاړل او ځنی خپل اصلي منزل ته ورسیدل، خو په موږ دلته یو کال تیر شو. بایکونه مو تړلې او په دې ته مې یو چې یو زنګ یا هم ایمیل براته راشي. امنیتی وضعیت خراب دی، کوڅه کې چې د طالبانو موټر تیریږي موږ په کور کې لکه پاڼه ریږدو چې موږ په سینې ویراغلي موږ نه پوهیږو چې چیرې ولاړ شو.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د سه‌شنبه په ورځ په قطر کې وی خبري ناسته ویل چې متحده ایالاتونه د افغانانو د تخلیه بهیر د چټکتیا هڅه کوي. نوموړي ویل چې دوی ماموریت دوام لري او تر سره کوي به. خغلی بلینکن خپل قطري سیال سره په خبري ناسته کې د تخلیه په پروسه کې د قطر هیواد لمکاري نه هم مننه وکړه.
Well, the Taliban forcibly took power in Afghanistan. Qatar. کله چې طالبان په زور سره په افغانستان کې واک ته ورسېدل، قطر له خطر سره مخ لسګونه زره افغانانو مرسته کوونکو او ډیپلوماټانو ته د ځای پر ځای کولو په برخه کې مهم رول ولوبولو. د نړۍ تر بل هر ځای افغانان له دوی تیر شول. دا کار د غشان روان دی، ځکه قطر د غشان د هغو افغانانو لپاره د ترانزیت ځای دی چې امریکا کې د نوي ژوند د پایل په لار دی.
نو موري دغه شانو ویل چې دوی د ایسایبي ویزې د ورکړې موده ل 1300 ورځو څخه 1500 ورځو ته رالنډ کړې ده، او دغه بهیر د نورو ساده کولات هم کوي. د طالبانو پلاس د افغانستان تر سقوط یعنی د 2021 کال د اگست 15 دغه میاشت تر پایه پورې شاوخوا 1340000 افغانان د تخلیه د عملیاتو په ترڅ کې د امریکا او متحدینو لخوا له افغانستان وویستل شول. امریکا له افغانستان د خپل ځواکونو تر وستل وروسته په وار وار دا ویلي چې له افغانستان د خپل افغان متحدانو د وستلو بهیر ته دوام ورکوي، او یوازې لتر یو کال رئیس له افغانستان خپل سلګونه تر افغان متحدان وستلی، او دغه چاره لا هم روانه ده.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
دا کابل یو شمیر رسیدونکو لا دوه ونو راهسه به وزل ماشومان لپاره د جامو راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د کمپاین یو مسؤل علي عمر از د رادیو ته ویل چې د دې کمپاین هدف دا ده چې به وزل ماشومان ته د ژمي جامې راټولې کړي. تفصیل به په دې راپور کې وره.
پایسه چبلک خریدن یا بوت خریدن کالا خریدن تاوان چ نداره.
نومې رخصانه ده او د کورنۍ یوازنی ډوډۍ ګټونکې ده. یو لسکل نه رخصانه چې په کابل ښار کې ماسکونه پلوري وایي چې د ژمي لپاره ګرمې جامې نه لري. نوموړي ازادي راډیو ته ویل
د زمستان نه جمپر
ژمي لپاره ګرم جمپرونه نه لرو، نه تودې خولۍ او نه هم بوټان. موږ په ژمي کې له کور څخه سهار وخته په یخنۍ کې راوځو. کله چې موږ راځو څپلۍ مو په پښو وي، یخ مو کیږي. په سختۍ خرڅوو او په سختۍ پیسې پیدا کوو.
یا به مشکل می فروشیم.
د رخصانی په څیر ډیر داسې ماشومان شته چې د کابل او د افغانستان په نورو ښارونو کې د واټونو پر سر سودا خرڅوي او یا هم سوال کوي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر کابل ښاریانو د دغو بې وزله ماشومانو لپاره د ژمنیو جامو د راټولولو کمپاین پیل کړی دی. د دې کمپاین له مسؤلینو علي عمر وایي چې دوی د یو شمېر ځوانانو، استادانو او خبریالانو په مرسته د هغو ماشومانو لپاره د جامو برابرولو کمپاین پیل کړی دی چې په سړکونو کې کار کوي، خیرات ټولوي او یا هم په روزنتون کې اوسیږي. ښاغلی عمر ویل چې دوی تر اوسه خلکو یو څه پیسې او جامې راټولې کړي دي. هغه زیاته کړه چې د دوی په مرستو کې خولۍ، دستکش، جرابې، جمپرونه، جاکټونه، پتلونونه او بوټان شامل دي چې په پام کې ده په 1500 ماشومانو یې وویشي.
مردم عزیزم واقعا
مکرانو خلکو واقعا هڅه وکړه، زیاری وکړه، خپل احساسات بیان کړل. دوی څخه ملزګونه جوړه جو امیر اټول کړی او لدنن او بهر څخه یو شمیر پیسو پر اټولولو کې هم وانډه واخیسته.
یک مقدار پول هم سم گرفتن از داخل و بیرون.
خاغلی عمر زیاته وی چې دوی کمپاین بعد روان اونۍ تر پای دوام وکړي. د نوموړي په خبره دوی د ماشومانو د نړیوالې ورځې په مناسبت هم لسلو ماشومانو سره د جامو مرسته وکړه. د ماشومانو لپاره د جامو د راټولولو د کمپاین تنظیمون کی وای چې د دوی پروګرام یوازې تر کابل نه دی محدود، او د تخار، سمنګان، هرات، بلخ، کبیسا او پروان په ګډون په نور ولایتو کې هم دغه کمپاین پیل کړی دی. دا په داسې حال کې ده چې د ژمي پر رسیدو سره یو شمېر ماشومان د جامو د اړتیا ترڅنګ د خوراکي توکو له سخت کمښت سره مخ دي. په دې وروستیو کې د ماشومانو د ساتنې نړیوالې موسسې سیف د چلډرن په خپل نوي راپور کې په افغانستان کې د شاوخوا 10 میلیونه ماشومانو د بد وضعیت او خوراکي توکو ته د دوی د نه لاسرسي په اړه خبرداری ورکړی دی. راپور کې راغلی چې د اقتصادي بحران په اوکراین کې د جګړې له وجې او د روانې وچکالۍ له امله هر ورځ په افغانستان کې 9.6 میلیونه ماشومان وږي پاتې کیږي، او دا ماشومان په لنډ مهال کې بیړنۍ خوراکي مرستو ته اړتیا لري.
اوس هم یوه سیمه ایزه موضوع د ارمنستان لویدیز پلوی اپوزیسیون غوښتنه کړې ده چې ارمنستان د ګډو ګټو تړون له سازمان څخه چې د روسیې تر نفوذ لاندې ده ووزي. تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په نوم لویدیز پلوی ائتلاف چې پرونی په پلازمینه روان کړی وي مظاهره په ترڅ کې دا غوښتنه وکړه. د غراز ویلی چې نن به هم خپل مظاهرو ته دوام ورکړي. د ائتلاف وایي چې ارمنستان د ګډو ګټو د تړون د سازمان له ائتلاف څخه ووزي. دغه غوښتنه داسې مهال شوې چې نن مدې ارمنستان پلازمینه روان د موسکو تر مشرۍ لاندې د دغه دفاعي بلاک د سرمشریزي کوربه وي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین به هم پکې انګړون وکړي. د ارمنستان د ملي ډیموکراټیک اتحاد په ائتلاف کې یو شمېر هغه سیاسي ګوندونه او نور ډلې شامل دي چې اکثره ملت پال نظریات لري. په ایروان کې پرون مظاهره کوونکو د روسي ضد شعارونه ورکول دوی تور پورې کړ چې په 13 سپتمبر میاشت کې له آذربایجان سره په سرحدي خونړۍ شخړه کې نه روسیا او نه هم د بیلاروس، قزاقستان، قرغیزستان او تاجکستان په ګډون د ګډو ګټو د تړون د سازمان کوم بلغړي له ارمنستان سره مرسته وکړه. ارمنستان ویل چې دغه شخړې د باکو د یرغل په نتیجه کې رامنځته شوې چې په ترڅ کې د ارمنستان د قلمرو ځینې برخې ونیولې. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان د نومبر په 14 د ارمنستان له یو ټلویزیون سره په مرکه کې د ګډو ګټو د تړون پر سازمان انتقاد وکړ چې له ارمنستان څخه د هغې څخه په خاطر چې ایروان د 2021 کال په مې کې د آذربایجان لخوا د یرغل څو پیښې یادې کړې ملاتړ ونه کړ. ایروان په ښکاره پر دغه سازمان دغه انتقاد وروسته له هغې وکړ چې د بیلاروس واکمن الکساندر لوکاشنکو په دې وروستیو کې د ایروان هغه غوښتنه په کلکه رد کړه چې له آذربایجان سره په کړکیچ کې له دغه سازمان څخه د پوځي مرستې لپاره کړې وه. لوکاشنکو د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ کړکیچ کې دغه سازمان له هر ډول مداخلې سره مخالفت څرګند کړ.
له خبرونو ورآخوا
وز په سویل کې کندهار ته ورشو وخت د طالبانو تر رسیدو وروسته له افغانستان څخه د خلکو د وټولو لړۍ تر په خوښه ټکه شوې ده. بیکاری د ژوند نامعلوم برخلیک او اقتصادي ستونزې هغه لتونه دي چې ځوانان له هیواد وټول ته هڅوي. تفصیل په دې راپور کې
که څه هم له هیواد څخه د تلونکو کسانو کره شمیر نه دی معلوم، خو دا شمیر د تیر په پرتله زیات شوی چې تر ټولو ستر لاملونه اقتصادي کمزورتیا، بیکاری او ویره په ګوته کیږي. عبدالقیوم د کندهار ولایت وسیدونکو چې 28 کاله عمر لري او تر لیسانس پورې زده کړې کړي، هغه وایي چې بیروزګاری او غربت دې ته مجبور کړي چې له هیواد څخه بهر د وټلو لارې ولټوي او هلته د کاروبار پلټه کې سي.
سو ځای مې سبت نامونه کړی دي، امتحانونه مې ور کړی دي، مګر هر ځای به وایسته وي کار نسته. کار مولوی ته ورکول کېږي، ملا ته ورکول کېږي، مسلکي کس ته هیڅ توجه نه کېږي. موږ کچیر ماته کار نسته پیدا زه مجبور یم چې هر کم اوسې زب نه پکه کور ته برابروم، یا به خارج ته ځم چې هر لارې یا به پاکستان ته ځم یا به ایران ته ځم.
عبدالقیوم وایي که څه هم د غیر قانوني لارو څخه د قاچاقبرو په مرسته د خلکو د وټلو لړۍ کلونه کېږي روانه ده، خو واکته د طالبانو تر رسیدو راهیسې دا شمېر ډېر سوی دی. نو موري وای چې امریکا او اروپا ته د تاک فیصدی اقامه ده، نو ار دي چې گاوندوی هیوادونو ایران او یا هم پاکستان کې یو هیواته په قشاکی لار ولاړ سي.
اروپا ته خمر نه ستللی، پاکستان ته روانو، ایران ته روانو، د خلکو روزمره روزانه کارونه کو بیلچه بو یا به د خلکو مزدوران کیرو.
امان الله بیا هغه ځوان دي چې تر ډیرو سختوي ګالو ورسته په دیوت باندې دي چې گاوندې هیواد ایران ته په قشاکی لار واوړي او هلته روزانه مزدوري پیل کړي. هغه وایي چې له هیواد څخه اته میاشت مخکې په دې خاطر چې ورته د کار زمينه برابر نه او د کورنۍ مصارف نه سوای پیدا کولای اولاړي. د نوموړي په خبره که څه هم پر قشاکی لار تلل د مرګ سره لوبي کول دي، خو اقتصادي مشکلات دې تاړ کړي چې د مرګ سره دغه لوبه وکړي او ځان له هیواد څخه وباسي.
ما تقریبا تر 12 سم پر زده کړې کړې دي. د سیاتنه میشت کیږي چې د افغانستان سره غلم دلې په ایران کې په کارګری اخته ما په کور کې کارونه کو په دې خاطر علم د افغانستان ځکه چلته د کار زمينه نه برابر، بیکاری سولې کارونه نه وو، خود کور مصارفات یې مسته غوښتل، نو مجبور اوسولم چې راس میران ته دلته سخت کارونه کو.
یو شمیر د ځوانان پرتل دي چې کورنۍ خبرې کړي له هیواد وځي او یو بهرني هیواد ته تر رسیدو وروسته خپل خپلوان له خپلې کډوالۍ خبروي. د ځوانانو د تګ راتګ ته ایران او پاکستان دوه غلارې دي چې دوی پرې په قاچاقي ډول ځانونه عربي او لویدیځو هیوادونو ته رسوي. په دې دوه هیوادونو کې د انسانانو د قاچاق لسګونه ډلې موجود دي چې په بیلابیلو شرایطو او بیو سره د ځوانان د خوشي هیوادونو ته رسوي. د اقتصادي چارو کارپو بریالي سمسور وایي چې په هیواد کې وسنۍ اقتصادي او کاري وضعیت تاندیشنې ور دي او که حل لار ورته پیدا نکړل سي نو په هیواد کې د جنایي جرمونو د زیاتوالي ترڅنګ به له هیواد څخه د ځوانانو د تیښتې شمیر نور هم زیات سي.
په شکل دوی باید خپل اولاد ته کار وړي پیدا کړي. یو تاسو زه په دې باندې د نن کې دای شي چې موجود راځي هغه هر څه بیا موږ موجود راځي دا ټول شان ته لا راوړي. او بل خبره دا چې خلک هڅه کوي کوشش کوي چې د هیواد څخه د باندې ووځي او مشتاق ته مامیر چې د هیواد څخه د باندې وتل د ډوډۍ لپاره د نه پکې لپاره هغه هیڅ د خلاصون لار نه ده، هلته هیڅ عزت د خلکو لپاره نه سجدې واد سره وځي، هلته فیصله د یو ماجر په صفت باندې یا د یو فیصله لکه یو قیدي غوندې، هلته به هم بندي هم به کار کوي، داسې استفاده به درڅخه کیږي. شو ځوانان دي په افغانستان د افغانستان څخه وځي د باندې.
بلخوا په کندهار کې د طالبانو د حکومت د والي ویان اجزید وایي دوی غواړي ټولو لوستو او نالوستو ځوانانو ته د کار زمينه برابر کړي.
دا وظیفه ده او دا مو د مشرتابه د طرفه سره ته امر دی چې او دا مو وظیفه او ذمہواري جوړیږي چې د کندهار شهریانو او د شهر و بیروزګار ځوانانو ته په خپل وطن او په خپل شهر کې په کندهار شهر کې د کار زمينه برابر کړو.
دا په داسې حال کې ده چې پر طالبانو تور دی چې په ګمارونو کې انجوالي او خپلوي پالي او د لوستو او مسلکي کسانو پر ځای خپل ملګرو ته دندې ورکوي چې دې چاري بیکاری زیاته کړي او د دولتي ادارو چاري لخن سره مخ کړي دي.
اوس په کندهار اورزغان ته ورشو. حکومت د ترینکوټ خار سړکونه په اساسي ډول رغوي. د ترینکوټ خار ولې له خوا څخه د خار داخلي سړکونه او جاده په اساسي ډول رغول کیږي. خلک له حکومت څخه غوښتنه کوي چې په خار کې د شته ستونزو ته پاملرنه وکړي. د دې موضوع تفصیل به په دې راپور کې ورکړو.
په اورزګان کې د ترینکوټ ښاروالۍ لخوا څخه په ښار کې د کند او کفر سړکونو د رغولو چارې پیل شوې. د ترینکوټ ښاروالۍ ښاروال مولوی هنروي دی غواړي د ښار د پراختیا لپاره د بیلابیلو لارو څخه کار واخلي او یو شمیر جاګي او سړکونه په اساسي ډول جوړ کړي. نموړی وای په لومړي ځل به په ترینکوټ ښار کې د دوو چوکونو سړکونه چې سباندي 4 میلیون افغاني لګښت پرې راځي په اساسي ډول جوړ کړي. نموړی نن په ترینکوټ ښار کې د دوو چوکونو د سړکونو د رغولو چارې پیل کړي چې پر دغه سړکونو سباندي 4 میلیون افغاني لګښت راځي.
ټول سړکونه او جادو کې چې کوم ماتو کفر دي دا تر پلان ولاندې ان شاء الله خدا کول ژر پر هغه باندې کار شروع کوو او دا چې ورته نورې پروژې لکه د برق د ښار روښانه کېدل او همدار کم په ښار کې د دې دغه ریډي دغه جوړدل د کوکو جوړدل او دا رقم نورې پروژې ان شاء الله خدا کول تر کار لاندې.
په ورته وخت کې که هم د ترینکوټ ښار اوسیدونکو کې دغه پروژو د پلي کولو څخه هر کلی کوي، خو له حکومت غوښتنه کوي چې د خلکو نورو ستونزو ته هم رسیدګي وکړي. هغه غوښتنه کوي چې ښار دې پراخ شي او د ښاریانو لپاره دې په بیلابیلو برخو کې تشنابونه هم جوړ شي. په دې اړه دوه اوسیدونکو حجی باز محمد او جل محمد د ازادي راډیو ته داسې وویل.
په یو دکان په ګرد ښار کې نه پیدا کیږي، خلک مسره ستړي دي، سرمایه کم ده، نو هغه غواړي په لږ په باندې کار وکړي. هغه چې د دکانونو سره لږ کړی لوري بیا شي نه پیدا کولای، نو دغه د چرګان په چوک کې ډیر دکانونه، دغه دکانونه ته چې کم سم کار وسی هغه هم په کار ولې ویږي. مده دولت لپاره شي هم به دولت لپاره شي
چې د دې د لپاره دا په کار دی چې دې شابونه جوړ کړي او پر دغه سړک اوس بردار دي. هغه دوه نلونه پټ کې تر دمبر ورسته بیا
په ترینکوټ ښار کې د ښاروالۍ مسولین پر داسې مهال دغلته د دوو سړکونو د رغېدو خبر ورکوي چې دغه ښار تقریبا نیمایي سړکونه کنډ او کپار دي او نه دي رغول شوي، او دغه راست په دغه ښار کې د داود خان په نوم د نوي ښارګوټي پلان لا هم غیر منظم او ویجاړ پاتې دي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. د زما چې الله موحد بهمن ولادت بغنیو سوالی د سرباز سیم څخه وښ ولان مشکله په نوې دښ فعالیت لرم. دا خبره تاسو ته کوم از ما ځخ تلور مقامات پر ورسیږ. ما ول دغه بهمن یا واچ د دغه بهمن وچ نه واچ د یا دغه پمبا چې د اپات په فروش ورسول شي او اسلامي امارات څنګه دا غشتنه د چاره ورون ته د لار زمينه برابره کی اصل حدات باندې یا پر دغه کملار چې نړیوال صادر سي دا کوم وچ نه واو د پمبا چې د نو دا کمی دی افغانستان وړي دولت استري دولت چې دا تجارت له هم ور باندې او د خوراکي توکو به ورسي د جمع پر رسیدو دی. نو دا خو دا ډیر تاثیر په دښمنان باندې ځان می چې دا د خارځواکي اختاکی یا مریضان دي یا نور خلک دای چې خپل په کور کې ګورې نو لري خلک را ګولا دوی باندې قدرت نه لري. خو تاسو خبره غنم په شپږ سو ورخې دي معنی نو دا اسلامي امارت باید ډیر هڅه په دغه لار کې پر سرحدات باندې وکړي چې نو د نړیوال څخه دغه شان صادر شي. اوس مطلب د کندهار انار دي دا شپږ ورځې کیږي نو راځي ومره چې دغه د بارې لا تړسوي د پاکستان خواته. نو دا خو بیا دغه تجارت اون ته څونی سخت ځان به چرسیږي. نو په هغه پاک دی رحم وکړي. السلام علیکم.
ویالی عزیزی د کندهار ولایت خبره کوم. زه ترجمان یم د حساب کنډایان سره ما کار په ډیفرنټ ډیفرنټ پارټ کې پارټ کې ما کار کړی. موږ په افغانستان کې پاتې شولو. موږ خو خپل ځان ته یو پروسه درلوده چې یو مو موږ کورونا دې چې ولاړل. موږ رقم رقم مشکلونه موږ درلودل. ما دا خواهش دی چې دا یو مو ته یو الله یو پروسه جوړ کړي چې د خپل خلک پاتې دي دا وي څوک په کار لري نه څوک کار اته خپل ور ماته پیژې سره سوالي زما ته کومه کرا کوي ټول کې وتی هغه د سبال ته نيتي وایي دا سره جوړ ما ګره ټیم ګره ما په مشکل خبرې سره کوم څه نه تر کوم نه کړی دا څه ډیر ډول نه ما ما دا پیغام دی زما ځغ زما همکار یا زما کارمندان چې دا زما ځغ غواړي دا سلام
السلام علیکم محترمه دا طالبان ډیر بخیل خلک دي چې تقاوت نه کوي دا جمعه وګورو دا یخ وګورو دا ولګه توند وګورو دي تقاوت نه ورکي وسخي حبيب الله ولو كان فاسقا سخي دوست خدای دی ولو ک فاسق وي والبخيل عدو الله ولو كان زاهدا بخيل دخمن خدای دی ولو ک زاهد وي